محمد صدیق پسرلی ادبیاتو په تیره پښتو شعر ته خورا زیات کار کړی او همدارس د ځوان نسل پر روزلو کې نستړی کیدونکې هڅې کړې. د افغانستان د مقاومت ادبیات د صدیق پسرلی له نوم سره تړلی دي او په دې برخه کې د ده د کار مصداق د سپیدې په نوم مجله وه چې د شوروي د اشغال په کلونو کې په پېښور کې خپرېده. پېښور هغه مهال نه یوازې د کابل د شوروي پلوي رژیم پر ضد د جهادي تنظیمونو د فعالیتونو بلکې د مقاومت د ادبیاتو مرکز هم و. د سپیدې په نوم ادبي فرهنګي مجله په همداسې یو حساس وخت کې په پېښور کې خپرونې کولې. افغان لیکوال زرین انزور په همدې حساسو شرایطو کې له مرحوم پسرلی او نورو لیکوالو سره په سپیدې کې هم کار و.
د پسرلی صاحب د فرهنګي کار یو ډېره مهمه برخه دا ده چې په ډېرو خاصو حساسو شرایطو کې چې حالات هم ډېر سخت و، مخصوصا په پېښور کې دا د جهاد په چاپېریال کې، پسرلی صاحب یو ډېره ښکلې مجله د سپیدې په نوم تاسیس کړل. سپیدی دوه دورې درلودې. یوه دوره کې چې د کورنۍ پورې مربوط وو او نورو ځوانانو پورې مربوط وو. په دویمه دوره کې سپیدی مجله لا زیاته پیاوړې شوله چې ما خپل هم د هغه ادبي غړیتوب درلود، سنیم صاحب، رفیع صاحب او ارواښد امان الله صاحب سره یو ځای، او دغه کې د افغانستان کلتوري ټولنه چې جوړه شوله سپیدی ارګان شو. ترکیبي غونډې، انتخابي غونډې، مشاعرې، سیمینارونه، کنفرانسونه جوړېدل.
افغان لیکوال ساده دین شپون چې د استاد پسرلی د ادبي فعالیتونو ملګری او همکار پاتې شوی، سپیدې د مقاومت د ادبیاتو په ډګر کې مهمه خبرونه بولی.
هغه وخت کې څنګه په ډیر بد حالت کې وو. له یو طرفه د روس له لاسه، د بل طرفه د پاکستان د آی اس آی له لاسه، د بل طرفه د تنظیمونو مقصد به ضرور راځه. هڅه نږدې وو چې موږ دغه عقیده له لاسه ورکړو چې موږ باید جهاد وکړو د روس په ضد، او دا جهاد د مقاومت جنگ دی. دا موږ نشو ویلی. دغه سپیدې دا ویلی شو، او دغه عنعنه چې سړی دا خبره وکړی شي، لیکوال دغه زړورتیا ولري، دغه عنعنه سپیدې رواج کړل راسته.
صدیق پسرلی نه یوازې د شوروي د اشغال پر ضد د مقاومت د شعر لارویان پر خپل شاوخوا راټول کړي وو، بلکې د ځوانو استعدادونو پر روزنه کې خورا زیاته هڅه وکړه. د دې هڅو یوه بیلګه افغان ادبي بهیر دی چې په خپل حد کې د ادبي زده کړو د یوې اکاډمۍ دنده سرته رسوله. په هغه هیواد کې چې پوهنتونونه خو پرېږده چې ښوونځي هم له جګړو ویجاړ کړي، افغان ادبي بهیر په حقیقت کې یوه علمي ادبي اکاډمي وه. استاد پسرلی په دې فقیرانه اکاډمۍ کې چې د خپلو غونډو لپاره یو مناسب ځای هم نه درلود، له شعر نیولې تر کیسې او له نقد نیولې تر ادبي تحقیق او څېړنو پورې د بیلابیلو صنفونو مینوال راټول کړل او اونیزې غونډې به یې کولې. دا غونډې به د یو ښوونځي یا پوهنتون د درسونو په څیر نه قضا کېدې. زرین انزور د ځوانانو په هڅولو کې د استاد پسرلی دا هڅې مهمې بولي.
استاد محمد پسرلی داسې یو شخص چې ځوانانو روزنې ته ډېره خاصه پاملرنه کوله. د دې په شاوخوا باندې ډېر ځوانان راټولېدل، دې ته به وتلل او لدنه به یې زده کړه کوله، او دې یو ډول هڅوونکی و. د ټولو ځوانانو د هلو ځلو، د داسې هلو ځلو چې هم ادبي وي او هم ملي هلې ځلې وي، او پسرلی صاحب په دې برخه کې په پېښور کې کله چې افغانستان ته راغی، په کابل کې د ځوانانو په راټولېدو کې، د ځوانانو په هڅولو کې، د مشاعرو په جوړولو کې، او د خپلو شعرونو په لیکلو کې ځوانان ډېر زیات هڅولي دي.
د افغان شاعرانو ځوان نسل ته په خاص ډول د مرحوم پسرلی قدر ور معلوم دی. په ځوانو لیکوالو او شاعرانو کې به د هغو ځوانانو شمیر ډیر کم وي چې په افغان ادبي بهیر کې زده کړې نه وي کړې، خو حتی همدا ځوانان هم د استاد پسرلی ځای د افغانستان په اوسنی فرهنګي تاریخ کې پیژني. پامیر ساحل خای له څو هغو محدودو ځوانانو وي چې استاد پسرلی نه دی لیدلی، خو دا ځوان شاعر، لیکوال او ژورنالیست وایي چې د مرحوم استاد شاعري لوستې او داسې ورته ښکاري چې دای له خپل زمانه ډیر مخکې وو.
د استاد پنځونی ماته هغه ژوند راخي چې موږ ورته مهذب یا متمدن ژوند وایو. چې کله زه شعر لولم نو ماته داسې ښکاري چې د دې فکر لوسنی محل پیر چې دا اوس موږ افغانان پکې وسو، لده څو لسیزه مخکې دی، یعنی ډیر متمدن او جدید فکر لري دی. د هم د افغانستان د ناورین لقبله ونه توانید چې هغه سي ژوند وکړي شي، په خپل په هغه سي حالاتو کې ژوند وکړي شي، او نو اوس تر اوسه پورې موږ توانید لیو چې دا سي ژوند وکړي.
د استاد پسرلی د مړینې په ورځ پر ټولنیزو شبکو د نورو زرګونو پیغامونو ترڅنګ د افغان ادبي بهیر یو لاروي مجید قرار پر خپل پانه ولیکل د عمر خوړلی او ټیټ خو تاثیرناک او وقرمن غږ په یو شباس کې دومره زور و چې د زرو کسانو په چکچکو او واهوا کې نه و، ځکه هغه د لفظ او معنا په باریکیو، ښایستونو او نزاکتونو پوهېده. داسې اېسېده لکه شباس ویل چې یوازې د استاد پسرلی صلاحیت و. قرار لیکي د افغان ادبي بهیر د ادب د لوړو څوکو د بهیر د یون تلی د لوی انسان وهله. دا انسان تر مخو او نور ټول ورپسې و، ټول ورپسې و، تر د مخ کې هیڅوک هم نه و، ټول شاته و. بل چا نه هغه حوصله درلوده، نه هغه تلوسه او نه هغه جرأت. د هغه په قدر چې موږ پوهېدلو وخت رانه تیر و. مجید قرار خپله لیکنه په دې ټکو پای ته رسوي چې ډېر دې پوره وړي پاتې شو استاده، ډېر درته کم یو، ډېر درته وړه یو، او اوس ډېر زیات درپسې خفه یو. پر ګور یې نور شه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
قدر من اوریدونکو، د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د کندز ولایت د دشت ارچي اوسیدونکي د دې ولسوالۍ پر لویه لاره د وسلوالو غلو له شکو سر ټکوي. ارچیوال وایي دوی په دې اړه خپل شکایت سیمه ییزو چارواکو ته رسولی، خو چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. په دې اړه اجمل آریان له سیمې څخه دا راپور برابر کړی.
د کندز د ارچي اوسیدونکي د ولسوالۍ نه د ولایت تر مرکزه په لویه لاره کې د وسلوالو غلاو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د دې ولسوالۍ د لارې موټر چلوونکي او سرلۍ وایي چې هره ورځ د لویې لارې په اوږدو کې وسلوال غله د غلاو او شکو لپاره لاره نیسي. له چلوونکو نیولې تر مسافرو پورې هر څوک تلاشي کوي. پیسې، ګرځنده ټلیفونونه او حتی د مسافرو غوټې هم سپړي او هر څه شته یې لوټ کوي. ځینې وختونه غله ان له مېرمنو څخه د سرو زرو د لاس کرې، ګوتې او ګاڼې هم خلاصوي. کندز ولایت مرکز ته څو تنه د دشتارچي ولسوالۍ اوسیدونکي راغلي وو او ویلې چې له موږ څخه د یادې ولسوالۍ په لویه لاره کې وسلوالو هر څه واخیستل. یو تن چې ځان یې لال محمد راو پیژند، ازادي راډیو ته وویل.
نوم معلم لال محمد دی، کندز ولایت دشتارچي ولسوالۍ اوسیدونکي، د وکیل غلام صدیق د لیسې استاد یم. زه چې نن سبا د ارچي د خوا څخه راتلم، کندز ولایت څه کارونه مې دلته وه چې دغه کارو پسې یو سو ډېر زره روپۍ راسره وې. د کفترخانې په سر کې چې تقریبا د یوسف د فوستې نه څلور کیلومتر یا درې نیم کیلومتر اخواته دغه ولاړ و. هغه تقریبا مرسته شل پنځه ویشت موټر والا وسخه ټولې پیسې ټولې کړې او ټولې راته کړل. کله چې پیسې جمع کړلې، هغه و چې مونږ رایلا کړلو، نو د هیڅ سره هیڅ پیسې پرې نه خرڅلې. موږ غواړو د کندوز د والي صاحب څخه او د کمانډان د ولایت څخه، رئیس د امنیت څخه، چې د ارشد لارې د امنیت په خاطر باندې په دې منطقو کې هلته پوسټې واچي.
همدارس بیا یو بل تن وایي چې دا څوم ځل دی چې په دې لویې لارې باندې وسلوال غله عام خلک لوټوي. دی وایي چې څو ځلې دغه ستونزه د کندوز دولتي چارواکو سره شریکه کړي، خو دوی پرته له تشو وعدو نورې هیڅ هم نه دي کړي.
غلام سروه مې نوم دی، د دشتارچي ولسوالۍ ما، او کندوز سره روان ما په موټر کې، او په لارې کې غلو ونیول وروره، او بس څه پیسې وي او موبایل او کار څه، او دا هر څه رانه واخست. خو موټر ورسره و، سلاګانې ورسره وي، دا داسې ښکاره کې لګه لګه د دولت نه پرچي.
د کندوز امنیت قوماندانۍ ویان سي سرور حسیني هم دا مني چې په دغه لویه لاره کې کله ناکله وسلوال کسان وزی او خلق لوټوی. دی وای
متاسفانه سرقت های مسلحانه در مسیر رای ولسوالی ارچی لا کندوز بعضی اوقات رخ میده.
ډیر متاسفم چې مسله سرقتونو په خاطر کله ناکله د کندوز او د شارچی ولسوالی په لوی لار کې وسلوال غله راوزی او د موټر سورلی لوټوی. موږ په دې لار څو امنیتی پوسې جوړې کړې، خو هغه بسنه نه کوي. په پام کې لرو چې په دغه لوی لار څو نور امنیتی پوسې جوړې کړو. دا لمړی ځل نه دی چې د دې ولسوالۍ اوسیدونکي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو غلاو ښکار ګرځي، بلکې مخکې تر دې هم ورته پیښو کې له دوی څخه غلو هر څه لوټ کړي او حتی کله ناکله پکې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې. دوی همدارنګه وایي چې برسېره پر دې دولتي چارواکو ورته د دې لویې لارې د پخېدو وعده کړې، خو تر اوسه دغه وعده نه ده عملي شوې. او د ورځې په تېرېدو سره له ولسوالۍ نه بیا د ولایت تر مرکزه دغه لاره امنیتي خوندیتوب له لاسه ورکوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي تحولات د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه هم کتلای شئ. facebook.com/ازادي رادیو زموږ د فیسبوک پانه پته ده. ایران یو وخت امریکا ته لوی شیطان ویل، او واشنگتن د ایران اسلامي جمهوریت یو سرکش او د شرارت د محور غړی هیواد باله، خو اوس چې منځنی ختیځ له ناکراریو او جګړو سره لاس ګریوان شوی، دواړه هیوادونه په احتیاط یو بل ته د همکارۍ سترګې ور اړوي، او د دې همکارۍ ډګر عمدتاً د افغانستان د جګړې ډګر دی. شرق الاوسط په دې هکله یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې مهمې برخې سلطان محمد سرور اوروي.
سره له دې چې مفکوروي اختلافات د ایران اسلامي جمهوریت له خپل زوړ دښمن امریکا څخه لرې ساتي، خو له افغانستان نیولې تر عراق او سوریه پورې ګډې اندېښنې د دوی ترمنځ د همکاري زمینه برابروي. خو سره له دې بیا هم لرې ښکاري چې د ایران او امریکا اړیکې چې له 15 کلونو راهیسې قطع دي، په اوسني حال کې ژر بیرته تأسیس شي. هغه پټې خبرې چې امریکا تیر کال په عمان کې د ایران له نوي مشرتابو سره وکړې ګټورې ثابت شوې. ایران او د امریکا په شمول د نړۍ شپږو لویو قدرتونو په تیرې نومبر میاشت کې یو اټومي تړون لاسلیک کړ. له دغه تړون سره سم ایران له خپلو ځینو اټومي فعالیتونو لاس اخلي، او په مقابل کې په دغه هیواد باندې په لګول شویو نړیوالو بندیزونو کې کمی راځي. شرق الاوسط لیکي افغانستان د سیمې هغه یو ځای دی چې واشنگتن او تهران پکې ځکه همکاري کولای سي چې دواړه پکې ګډې اندېښنې لري. تهران او واشنگتن نه غواړي چې طالبان بیرته په افغانستان کې واک ته ورسي. ډاکټر احمد سیار مهجور د فرانسې د روان په پوهنتون کې د سیاسي علوم استاد په دې باور دی چې ایران او امریکا لس کاله پخوا په افغانستان او عراق کې د طالبانو او د صدام حسین د رژیمونو په پرځولو کې سره همکاري کړې ده، او د مارګ په امریکا شعار په ایران کې د کورنی مصرف لپاره دی.
اولی که بگویم که ایران و ایالات متحده امریکا در همه موازی با هم اختلاف نظر ندارن. مثلا در قضیه افغانستان و قضیه عراق ایران با ایالات متحده
اولا دا چې ایران او د امریکا متحد ایالات په ټولو مسایلو کې سره د نظر اختلاف نه لري. مثلا د افغانستان او عراق په قضیه کې ایران له امریکا سره ډیره فوق العاده همکاري وکړه، د طالبانو او د صدام حسین د رژیم په پرځولو کې، تر دې چې په پاریس کې د ایران سفیر وویل د ایران له کاری پرته امریکا نشو کولای چې د طالبانو رژیم نسکور کړي. د منځنی ختیځ د ستونزې په هکله عربانو تر اوسه لویدیځ ته قناعت نه دی ورکړی چې له ایران پرته دوی کولای شي د سیمې ستونزې حل کړي. د عربانو ستونزه دا ده چې دوی په دغو مسایلو کې کافي نفوذ او واک نه لري.
مشکل عربایی است که از قدرت نفوذ در این قضایا به حد کافی برخوردار نیستند.
د امریکا بهرنی و چار وزیر جان کری ویلی سره لدی چې ایران په سوریه کې د بشار الاسد رژیم سره پوره مادي او معنوي مرستې کوي، خو بیا هم کولای شي د رواني میاشتې په پای کې په سوریه کې د سولې لپاره د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې مهم رول ولوبوي. امریکایي چارواکو ویلي چې ایران کولای شي د سوریې رژیم ته قناعت ورکړي چې د ملکي سیمو له بمباري لاس واخلي، او مرستندویو مؤسسو ته دغو سیمو ته د ورتګ اجازه ورکړي. خو په داسې حال کې چې واشنگتن غواړي د سوریې جنگ